السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحدو ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړې امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې د افغانستان باید هیڅکله د هغو ترهګرو ډلو په ځاله بدل نه شي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو لان بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکاریو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات لا نه دي روښانه کړي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بلل له افغانستان سره د کرکټ د شلورالو بو پلان شوی لړۍ وزنډوله. د کرک انفو پاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغان جنو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشهور وروسته یې دا پریکړه کړې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو شلورالو بو لړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته لیدې چې طالبانو لشپګم ټولګي د پورتن جنو لپاره ښوونځي بند کړل. له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچي حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزې ودانۍ هم زیانمنې شوې. اروپایي ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسیې او بلاروس د غلو دانو پر وارداتو یو لړ مالی وضع کړي څو د اروپایي ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوشحاله کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې چې د دې پلان جزئیات لیدلي راپور ورکړی چې تمه ده اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د روسیې او بلاروس د غلو دانو د محصولاتو پر هر ټن 95 یورو اضافه مالیه وضع کړي. او د سوریې دفاع وزارت وایي چې اسرائیل نن سهار د دمشق په شاوخوا کې څو پوځي سیمې په توغندیو وویشتې چې مالي زیانونه یې پیښ کړي. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې همدارز ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرائیلو د څو توغندیو مخه ونیوله خو څو نورې وچاودل. د غزې له جګړې سره هممهاله پر سوریې د اسرائیل بریدونه ډیر شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر وروستیو شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
افغان جونې له نوي تعلیمي کال سره سم د ځان لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. کابل ښاریان بیا پاکو اوبو ته نه لاسرسی یوه لویه ستونزه یادوي.
دا اوبو نه چې دلته یو ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو ښه اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی.
افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې ډېرې شوې. د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول به دی تبه لري، به هم کېدی شي دی ټوخی ولري، وچ ټوخی ولري، او دریم هم د پوزې څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد.
او قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت ته محتاطانه هیله ښودلې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. څلور بجې او 15 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. په افغانستان د پاکستان له هوایی حملو او په ډیوران کرخه دواړو لورو ترمنځ لنخت وروسته واشنگتن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرن جان پیر پرون خبري اعلان ته ویل د پاکستان له خوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته چې دا پرې خواشینه ده. ها خوا یو شمیر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلی او د بادو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاوره د پاکستان هوایی حملو ته د افغانانو او نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایی حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړي له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونه شوي. د طالبانو حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرخې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې لامل د اوختي مرګ شوبلې په اړه لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاوره لخپل بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخه کړي دي. خو د طالبانو حکومت یې د ادارات کړ. ورته وخت کې یو شمیر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایی حملو ته سخت خبرګون ښودلې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلې او د افغانستان په خاورې ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې. ښاغلي کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللې. نوموړي د حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی دا بریدونه چې د بیګونه خلکو د وشل کېدو او ټپي کېدو لامل شوی د کرکې وړ دی او د جدي بې ثباتۍ لامل کیږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک غون مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځه وړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لز دکړو به برخې شوی یو شمیر انجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوې تعلیمي کال کې چې د پایل شپه ورځو ته نږدې شوی یو د شپږم ټولګي پورته خوانځي او په هنتونونه پرانیزي. یادونجونو ازادۍ رادیو ته ویل چې په تیرو دونی مکلونو کې چې د خوانځي دروازې د دوی پر مختړل شوی ژوند لستونزو او روحي فشارونو سره تیر کړی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو
د دې لر لسودریم هجری مریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوینځونه د طالبانو له حکومت غواړي چې سا کال د لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې دینجونو په مخ پرانیزي. یادونجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې دوی په مخه د خوندزیو دروازې تړل شوی لړیرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړای. دوی لډلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
وطن مو زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي، او ان شاء الله نوې کال به داسې کال وي چې موږ کولای شو خپل ښوونځي ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تحصیل او درس خود ادامه بتن.
ستاره مرادی بل هغه انجلۍ ده چې دینجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وا وای په کور کې لناستې سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نو موړې ازادي رادیو ته وویل
زیاتره دخترها افسردگی پیدا کرده
بیرین جونی په خپګان اخته شوي. زنه پوهیږم چې ولې افغانستان داسې یو هیواد دی چې نجونې او ښځې له هر څه بې برخې کړي دي. که نارینه زده کړې کوي، مطالعه کوي او بهر کار کوي، همداشان باید ښځه هم وکولی شي. ولې د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر شتون لري؟ ښځه هم هماغه انسان دی چې خدای پیدا کړی او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اګست کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې، او د 2022 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تګ اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزي د دوشنبه په شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او کنه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
کابل خاریان وای د څخه پاک او بوتل اسرسای لوی استونزه د تر دې وړاندې د یو شمیر نورو لوی خارونو اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسیار په ګډون یو شمیر نړیوالو مؤسسو ژمنه کړې چې د غستونزې هواري ته به کار کوي.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر مرکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او رستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو ان ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیل سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنۍ او ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یو کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته ویل
د اوبو نه چې دا ته ذخیره لګیدلې دي، کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو خو اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دي.
دا حیوانان چې دي صحیح اوبو نشته پکې، دا خامخه دا بیمار کیږي، د کرمان اسهال کیږي، سفراس پکې کی، کله 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 بخی کله بخنه هم دغه سیدنو اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د ساري ناروغي او یو شمیر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لړلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دیتا لاندې ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خوړو تسمات اصالات مورقي مختلف انواد زیړی دیتا انتقال شي نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبچي د هر منبع نه ای هغه راوخلو او د 15 شل دقیقو پورې غیته جوش ورکو کلورو روچو زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونی و مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیون خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو هغه دا چې قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت ته محتاطانه هیله او خوشبونی ښودلې تفصیل له احمد تکلاو
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتی اوربند لپاره هڅې له څو اونیو راهیسې روانې دي خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې خو دوی په احتیاط سره هیله من دي مجید الانصاری په دوها کې په یو خبري غونډه کې همداراس خبرداري ورکړ چې د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ عملیات ښایي لویه بیرحمی وي او دومره زیات تورانۍ رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سری نه وي لیدل شوی له بلې خوا د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند په نننۍ خبري غونډه کې وویل دیوید بارنیا نن له دوه هڅ خولار خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه له هم خپل خبرو ته دوام ورکوي بارنیا ورسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل پرون د قطر له صدر اعظم او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو ورسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقه جزئیاتو ته کتنه کوي د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزا کې بشري وضعیت ډیر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې تړانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي د دې دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامداره محدودیتونه او ورسره په هغه لاره چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوګې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي چې دا بیا له بشري جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته په تخار کې د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي راپور ولرو خو په سر کې راځو دې ته چې په افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې زیات شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي دا چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده نه ښانی چې په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سلطان محمد سرور د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید الله عمری پوښتلی دی
کرو شو دی چې پرخکان یا په طبي اصطلاح باندې میزل دا یو هاده ساري ویروسي او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب
هغه کسان چې په سرخکان په ناروغۍ باندې مداخله کېږي اغه په ورنار خپل ناکې نه کونې چې لري اول به د تبلری په هم کې دای شي د توخه لري ونه وڅ توخه لري او دریم هم د پوز څخه به اوپر ازي یعنی پوز او سترګې څخه به اوپر ازي او څلورم هم د ستوني درد پنځم هم کې دای شي د سترګو سرواله ولري او شپږم هم کې دای شي دغه جلدی راښونه یا جلدی په هغه سترټ کې چې په یو هغه د پاوو مستر زیاتره جلدی خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سرورته شتون لري که چیرې دغه نښانه په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په سرخکان باندې یا په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعض نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي. خو په مجموع کې چې کوم نښانه موږ وښودلې، هغه د شری یا د سرخکان یا په طبي اصطلاح د میزل نښانه دي.
دغه سرخکان یا سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي کنه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې په وایله کې ویل، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډیره مړینه چې رامنځته کیږي، هغه د 15 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلای شو چې شری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا یو خطرناک او وژونکی ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وی، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا چې هغه په ماشومان واکسین نه دی سی، اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دی، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستم یې ټیټ ده، دې ناروغي په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق خپل باندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، به خوړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یا د شری ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دغه ټول عوامل که راټول کړو، دا کېدلی شي چې ماشومان زیاتره پیاخته شي او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډیر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوی کیږي؟ او وروستی سوال به دای چې څنګه ځان تر وساتو؟ وقایه مهرباني لاند ځواب راکړه.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی کشف شوی، یعنی څېړنې په دې باندې روان دي، ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوی نه دی. دې لپاره خاص درملونه چې ده، هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای ته خاص پاملرنه شوې ده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د غنارو پنتا وزن ته ورتوسیه کوي. او دې تر څنګ په درملنه کې استراحت شامل دی، که لږ نور هم په مخ لاړ شو، د وقایې په لحاظ باندې دا کسان باید چې په شری اخته کیږي په کور کې باید استراحت وي، د ګرم موادو څخه استفاده وکړي، او دا ناروغانو باید قاشق و 50 ګیلاس ګوسی شي، او همدارنګه د ماسک باید استفاده کړي، او د کافي مایعاتو میوو څخه استفاده وکړي. نور د سیتروسه پورې خاص انټي بیوټیک او انټي وایرال دواګانو دې لپاره هیڅ شتون نه لري.
او د وقایې په برخه کې واکسین خلری په کوم مراحل کې اخیستل کیږي ډاکټر صاحب محترم؟
بله بله، د شری ناروغۍ لپاره چې دی په وقایه کې اول چې ډیر تاکید کیږي او ډیر فوکس هم د صحی سیستم باندې دی، د واکسین اخیستل دي، چې هغه واکسین یو د ام ام آر یعنی د میزل مامس روبیلا یا په عوام اصطلاح که ووایو د درغنبوري او همدارنګه د وچکۍ او د نور په د سرو ټکي تر عنوان لاندې چې په عوام اصطلاح ورته وایي روبیلا ته، دې ناروغۍ لپاره واکسین شتون لري. په هغه زیړ کارتو کې چې ورکول کیږي د دې واکسینو دوز هم که چیرې ام ام آر واکسین خلي د 9 تر 15 میاشتنۍ پورې اول دوز ورکول کیږي او دوهم دوز د دوو کلو څخه بیا تر شپږ کلو پورې. خو په یوازې ډول که چیرې دی پله د شری واکسینو تر شو یا د سرخکانو واکسین ته، هغه په دوه دوز ورکول کیږي، چې اول دوز په 9 میاشتنۍ کې او دوهم دوز په 13 میاشتنۍ کې ورکول کیږي، چې تقریبا 15 لیټر څخه لوړ مافیات رامنځته کوي په ماشومانو.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری و چې د شری یا سرخکان په نخونی خانو او نورو جانبي عوارضو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو، د پروګرام د خبری برخه وروسته یو شیبو ته رسیدلی یو وروسته راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولادت فارم لرونکو له خپل کار او فعالیت څخه خوخي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي، ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. نور تفصيل لاجمل آریا ناورو.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو غاتیا راست شیدو غواګانې موجود دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اته نه پروت پکې د کار زمينه هم برابر سوي ده.
خغل افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. خغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر ورځ مش 500 لیټر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر وسیدونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وسیدونکي رفیع الله ازادۍ روډې ته وویل
از همي مردم همي تخار تقاضا را داریم کې ادمي
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې ولس د شیدو او لس د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې ولس د شیدو د تولید او لس د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې لکندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي درنو خو جوړیدونکو ته زه محمد انپیل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام ورته پیژدم چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاور باندې تیرې وکړ چې د همدې تیرې په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم او کچېری وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته او د دوه ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې امالو ته ځای نه ورکړل سوی دا نه ورکول کیږي چې د همدغه بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی و چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ ولا، ځکه عبدالله شاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم او دا کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکن کوي ته کوم شو ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی د ډیر کوي د کپ اقتصادي لحاظ وي، کپ سیاسي لحاظ وي، کپ پوځي لحاظ وي، خو دغه عمل موږ په تاریخ کې نه دی لیدلی چې د موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډیر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلي څخه د زرپلاین کې یم. نو زموږ مشکل خو دا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو زموږ دا پیغام ورسوي د عمارتو مسرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګېدلای دی، خدای دې وکستاسې تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلاب کلی کې یو ساري مرض ده. د دوو میاشتو د درېو میاشتو راهیسې لا روان ده، پرمختګ یې پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېری خلک ضعیفه کړي دي، مقصد داسې مرض ده چې تبه یې سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسې دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.